خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی، وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده، که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولوي و خو سر ته ورکوي، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند یې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخت سر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دې وکړي.
میوند شینواری بیا وایي، کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وس نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه، او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته اوازې و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې، د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بالفعل نیولې و، یا لاس په لاس بالفعل نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم، ول بلې و. اته نه ورځې وې، کله لس ورځې اختر ته پاته وې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمې یا زدیت لرمه. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی، نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ور پراکم. زه را ولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستان هم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و در ډولم ورنم بیا پښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنو یو طرح مو جوړ کړل بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر
که اوس درت وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي، زما پراکسو باندې سره چلیفه راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ د منځه څخه وړي، واده زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیش اسوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي، وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري، یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه درکوم. نو ما چې ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه، خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم، ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم، د دغه وطاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه مم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسه وشه، دا خو دلته خلاص اوس ولا خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي. اوس نو د دوی سرنوشت شو، ځوان را ولاړ شو، کور یې درلود، هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکړي، هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول ورته ده ناوی در وړلو وخت سو خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه حسین می راته وایي چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوسلې، وای ډیر خوش کېم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یا او دا ټول د کال جرکه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي وو، ورته ویلي و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دي چې الته مصلور خیمه درولې دي، په یو خیمه کې بزو سالور بيديږي، په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دي، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ نه دی پریشي، نو زدا شانت ضرورت لن تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل، نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتن از ما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده، په زرهاو دغه رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخ کې مجدلې زواده درلودي، سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی، خو سر دوی په یو موزک کړلی ورته ویل چې دوه لس لکه ول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولا کې راڅخه بوسه. هغه ځوانم را ولار ضرور ته زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی، هغه در سره راو او زما درې جوړې کالي. د هغه ځای څخه حرکت وکړي، پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي، د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړي نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول، ځکه چې دا ځوان ایتیم و، هغه خلک مقابل کې ودرېدل، منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و، او دغه پیسې به راخستل، یا به ځان ته موټر رانیوي، یا به ځان ته کور رانیوي، یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول، او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتونکو ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زدبازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتونکو ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي، چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي، یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي، یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي، یا د بیرحمه کاچاګبورش کار کیږي، او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاس اور، یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي، او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه، او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو یې زمينه برابر وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په 14 کال. د افغانستان مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده، الحمدلله الله د مختلف قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپش قوم او وکوم اته قوم د بیا وسلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو د لیز واده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه د لیز واده نو کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار ل شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د لیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د لیز واده زوم باید پروانی تکلیف باندې اخته نه وي دریم د لیز واده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د لیز واده زوم ته زموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصل کی ولور ورته وبخشي پنځم د لیز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ول اجي اکل یا باید شپږ کال په نامزادی کی تیر کړی وي دوهم هغه ځوانان دي چې اته کال لس کال دولس کال په کوزده کی تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی نورځین مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې مینې سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر منی فقط په ننواد موږ هلته ورته ورځو وزور زارې کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړه څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران هم دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي یعنی تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولی چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلي درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاطخه وکیلې مرکه را واسته و څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبرې وکي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب و تنظیم کړئ او کین جونیم راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده دی واده پاره تاسو مرسته وکړئ
تقریبا اته نه لس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر و دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکان و انجونی ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما تلکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښم که تاسو مشتلیز واده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلاری د ځان سره راوستلې وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي الته مشت غوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیس کې نیسو
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه چې دی کالی سول زمونه وي ته ګلان چې غړه کې چي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو راستر بل نور ضعیف کیږي دا لګښت چې کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لاسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپل دغه څه چې ضرور دي څه رقم پوره کوي
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپل نه پوهیږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت د لیز واده یې نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نه یو زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه خالي نه یو خور تاسو د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نه یو زوم ته 15 15 کلام شامپو مو جوړ کو بل بیا د زنګ راوي چې ار نه یو زوم ته 22 شی اتر ورکو بل بیا د زنګ راوي چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکې ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکا میسه څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مورته تړو او توفی مورته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار و روسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوست راسو آیا وسم د سیت څوک ستاسو تاسو کار سره مخالفت وخی؟
بله بله، په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دی. بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د گزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملاماتونکو ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل. چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاریږي هغه مرته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پرنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و نای عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواص ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د علاماتون کی رواجونه د تصدیر سختی چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي، مثلا براتی دی دام یو رواج دی، روجاتی دی دام یو رواج دی، چې نای عزوم زوم و نای تر توپیل، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دی، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي، چې نای عزوم زوم و نای تکالیف دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمعراته دی، داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي د زوم څخه ولور اخلي بیا د شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کال وروسته لا هم د نه استفاده کوي.
ډیر مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی په اړتیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله ده. تاسو څخه یو نړۍ مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو، اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وېستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړ او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله له خوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپو کړي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور شو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم، نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرماني ده ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړ او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی حوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی د جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې دری حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې د هغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابوالعباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 132 هجري کال کې د زاب د رودخانې په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس صفاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفات څوک و. ابوالعباس صفات د 132 څخه تر 136 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی 4 کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفا په خپله 4 کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل 4 کلن دوره څخه وروسته په 136 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکه. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډیر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکی چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینه یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1350 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
کې درنو زده کوونکو له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي نو حتما ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقی سبب سودی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسی، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسی. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد د پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ شوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل شوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاوو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي سات ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي د کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي، او د نهم ټولګي د کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولی حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسی ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.